السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. ملګرو ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو د واک ته رسېدو د کال له پوره کېدو سره هممهاله همدارز ویلي که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایتوي او د ټولو افغانانو استازیتوب کوي. پرون طالبانو د واک ته رسېدو د لومړۍ کلیزې په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه د تعامل او همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشره وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او نجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما بهوس پرون د طالبانو د واک ته رسېدو له لومړۍ کلیزې سره هممهاله په یوه بیان کې وویل چې افغان ښځې او نجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړای شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدودې شوي او تاوتریخوالی پرې زیات شوی دی. دې له ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تشدد وباله. اغلی بهوس پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځو ته د کار د اجازې ترڅنګ په حکومت کې ونډه ورکړي. بل ورته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده، ځکه طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلي کرزی د جرمني له دوچویلې سره په مرکه کې ویلي چې د ده لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم ټولګي پورته به درس نه شي ویلی. طالبانو تیر کال د واک ته رسېدو وروسته ویلي چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو خپله ژمنه یې د نړیوالو له فشارونو سره سره تر اوسه نه ده په ځای کړې. پرون په کابل کې د آریانا نیوز ټلویزیون تصویر اخیستونکی او خبریال صبور رؤوفي د طالبانو لخوا وهل شوی دی. پرون د آریانا نیوز ټلویزیون مخې ته چاودنه وشوه چې په لاړ کې یې څو تنه ژوبل شول. کله چې رؤوفي وغوښتل پر خپل موبایل ټلیفون د پیښې ویډیو واخلي، طالبانو وواهه. په خبرو شوو تصویرونو کې د رؤوفي له سره پر مخ بهیدلې وینې ښکاري. د آریانا نیوز ټلویزیون مسؤولانو د خپل خبریال وهل کېدل تایید کړي او پر ټولنیزو رسنیو یې د هغه انځورونه خپاره کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ټیم پرون د آیرلند لوبډلې ته په 28 منډو ماتې ورکړه. دا د دوو لوبډلو ترمنځ څلورمه شل اوریزه سیالۍ وه. تر دې وړاندې لومړۍ دوه شل اوریزه لوبې ایرلند او یوه افغانستان ګټلې وه. پرونۍ مسابقه د باران د ورېدو له کبله یولس اورونو ته کمه شوه. افغانستان په ټاکل شوي یولس اورونو کې د شپږو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 122 منډې جوړې کړې. اوس دواړه ټیمونه مساوي دي او پنځمه مسابقه به چې سبا چهارشنبه کیږي د دې لړۍ ګټونکی وټاکي. دا مسابقې د ایرلند په کوربتوب په بلفاست ښار کې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا یو شمیر جمهوری پال تیر کال له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر جو بایدن مسؤول ګڼي. تیر کال په همدې ورځ د کابل هوایي ډګر پوځي بڼه غوره کړه او د تخلي عملیاتو په لومړۍ ورځ څو کسان د یوې امریکایي الوتکې له باډۍ ښکته وغورځېدل. دوی کې یو ځوان ډاکټر شامل و. د هغه مور وایي
دولس کاله ته په مکتب کې ووایه، اووه کاله ته په پوهنتون کې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه، دا خو ولیده چې زموږ وضعیت خرابېدلی له چې څه حال به راځي.
د طالبانو د واکمنۍ لومړۍ کلیزه پوره شوه. له کاره بې برخې شوې مېرمنې لا هم شکایت لري.
یو کال کې په دې ونه توانېدل، نو زه فکر نه کوم چې د دې وروسته هم چې دوی کومې ژمنې کوي د مېرمنو د حقوقو په اړه یې د زده کړو په برخه کې، فکر نه کوم چې دوی هغه عملي کړي.
او یونیسف هم یو ځل بیا له تعلیمه د نجونو په بې برخې پاتې کېدو اندېښنه ښودلې.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې په دویم ساعت کې هم تاسو ته درسي ساعت پروګرام وړاندې کیږي. راځو د سر موضوع ته. د امریکا جمهوریت پالو خبرداري ورکړی چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤول وګڼي. خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د یو کال لپاره کېدو سره په یو وخت په یو یادښت کې د ولسمشر بایدن د تیر کال د اگست د پریکړې دفاع کړي. تفصیل د اسمت څاروان په دې راپور کې.
د امریکا جمهوریت پالو خبرداري ورکړ چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر ولسمشر جو بایدن مسؤل ګڼي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان واکته ورسېدل، خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه وکړه. تر دې مخکې د یکشنبې پورست د کانګرس په استازو جرګه کې جمهوری پالو په خپل راپور کې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې سپینه ماڼۍ د ترتیباتو په نیولو کې پاتې وبلله. د جو بایدن د ملي امنیت د سلاحکار ویندوی اندرین واټسن وویل چې باید پر پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ را واچول شي چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. په همدې حال کې د جمهوری پال ګوند استازو جرګې غړي وایي چې روانه اونۍ به یو راپور خپور کړي چې له افغانستانه د بایدن له لوري د ځواکونو ایستل یو ناورین و. په راپور کې ځینې کلیدي پوښتنې مطرح کیږي، لکه دا چې د ځواکونو د ایستلو په اړه په سپینه ماڼۍ کې پریکړې په څه ډول کېدې. په تیره بیا په داسې حال کې چې ملکیان او ډیپلوماتان له افغانستانه نه و ایستل شوي، ولې پوځیان و ایستل شول؟ ډیر انتقادونه په دې کېږي چې امریکا خپل متحدان په میدان پرېښودل. خو د امریکا حکومت وایي چې 140,000 افغانان له دې سره سره له افغانستانه د حواله لارې ایستلي دي چې د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې د کابل په هوایي ډګر کې انتحاري برید وشو او د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون یې لسګونه ملکي افغانان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د تیر کال اگست څخه تر اوسه پورې شاوخوا 800 امریکایان له افغانستان څخه ایستل شوي دي.
و موردل چې د امریکا جمهوریت پالو خبرداري ورکړی چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به د امریکا ولسمشر جو بایدن مسؤل وګڼي، خو جو بایدن بیا د خپل پریکړې ننګه کړې ده. تیر کال کابل ته د طالبانو له ننوتو یوه ورځ وروسته، یعنی په همدې ورځ، نړیوال ځواکونو د هوایی ډګر له لارې د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنی بهیر پیل کړ. دغه بهیر له هماغه پایله خونړی وو او په لومړۍ ورځ چې د زمری یا اسد میاشتې 25مه نیټه وه، لږ تر لږه درې کسان د الوتکې له باډۍ راوغورځېدل او مړه شول. د دغو مړو شوو کسانو په منځ کې یو هم 26 کلن ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوانه ناوې لا هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولی له خطر ډک دې سفر ته ملاتړ لیوه او کورنۍ اوس په څه وضعیت کې ده، په دې اړه تفصیل تر لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمری یا اسد میاشتې 25مه ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولویدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل دی خصوصي په هنتون د استوماتولوژي له څنګه تازه فارغ شوی وو او د دې خار شهید څلور لار کې د غاخونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به د ورځې چې زه هغه په ژوند کې نه راځم، کله چې مور او لاله سوار چې هغه په طرف هم راځي، دا څه خپل د څه فکر وکړ.
شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وجل کېدو غم لا تازه دی، خو ګلمنه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
زول اسکول ته په مکتب یو وایا وکاله ته پانتون پی وایا دغه مجبورې ده کار کوي. زه کولې چې موږ وضعیت خرابې ده ویل چې څه حال برازي نه خو په قرضار او د افغانستان باندې خو بعد اوراد راغله چې څه خبره ناچاري راغله کنه هیڅ وخت یو دوستر به کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او 15 خويندو مشر ورور او لوجل کېدو مخکې د همدې لوی کورنۍ یوازنۍ نفقه ګټون کوي. د فدا محمد مور وایي لزوی د نګدې یو کال ناوې ځوانه پاتشوه او پر دې سربېره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دی خلاص چې دوی ورسره زوريږي. شاهجان وایي لرسنې پراته نور هیڅ هم د خواخوګي په پار ور نه دی ورټکولی.
څو د فن دغه رسانه یې راغله له نظر لکه د موږ په زخمو کې مال جوړې موږ سره څه وکړې دیار اولاد یې همداسې شته وای وای به درد ور مال شي نو موږ درد به څه دي وخل موږ ماشومان خو د ټول د سړي د چا خبره وړه وړه دي هغه پاتې د سر پراس همدغه و تحصیل کرده د چا خبره همدغه وسم چې دلودي که نه دلودي په همدم اصراب کړي قرض هم کوه د کور نیمه ډوډۍ هم خواړه په دم تحصیل کړو چې ودرکړي چې موږ آینده ښه شي
د خدام احمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسول د غلط پریکړې ښکار شوی دی
موږ ډېر قرضدار وو چې د واده تقریبا یو کال وتلی و خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه رسم رواج په هوټل کې به موږ واده وکړو
د ډاکټر فدام احمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یووړل هغه وایي زوی تروم ټولګي پورې د پغمان په یو کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکی لیسې ته ولاړ د ښوونځي له فراغت وروسته فدام احمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کیږي خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو
سهار له کوره ووته سرای شهید که کلینیک ده واقع دلوده تقریبا دری دری نیمه بجه او زنگو و ده که پیخه شوه ده دام اومد که تاز بده ماله او و داخل تیاره گرده ولی ده 500 پاملی که بزار نورسه
پاینده محمد ادا کوي د د زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلې دي د د پټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له 2 متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ وو او کوم برید هم نه و شوی باید الوتکه نه وای الوزول شوی
دا کار لازمه و چې دوی وکړي چې هیڅ مشکل مثال په میدان هوایی کې نه ده پېښ شوی یعنی میدان هوایی مکمل ګوره دو پلاس کې و طالبان یې بیرون امنیت نیوله و نه مکمل از اون نیوله و
د کابل له هوایی ډګر د امریکا او د ناتو د یو شمیر نورو غړو د تخلیع عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اگست په وروستۍ نیټه پای ته ورسیدل د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکی الوتنې یې وځنډېدې په لزګونو زره کسان د هوایی ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي و چې ګواکې له کومو ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي د دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له 1,05,000 ډېر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکی کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم الوتکه ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل د تیر کال د سنبلې یا وږي په 14مه نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او 300 زیات ملکیان پکې ووژل شول داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پر غاړه واخیسته ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیې پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیې عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملې ته هم براءت ورکړی نیویارک ټایمز رسپانې 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده د ډاکټر فدام احمد پلار وایي ملګري ملتونه او نور لوړپوړي ادارې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دی ورکړي
امریکایي یعنی په حساب یې تاثیرات په حساب موږ ته کومه خبره ونه کوله اوس باید موږ غږ په حساب کو داسې نړۍ باندې په ملل متحد باندې وشي چې موږ غږ هغوی واوري
ازادي راډیو په لنډو څپو
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د جنوبی اسیا د رسنیو د پیوستون شبکې د افغان خبریالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شبکې د افغان خبریالانو او رسنیو وضعیت ناوړه بللی او په افغانستان کې د رسنیو پر سانسور او د خبریالانو پر زورول کېدو اندېښنه ښودلې ده. دا چې نورې اندېښنې څه دي د اسمت څاروان په راپور کې جزئیات اورو.
د جنوبی اسیا د رسنیو د پیوستون شبکې پرون دوشنبه د طالبانو د وخت رسیدو له لومړی کالیزی سره په یو وخت پر حکومتونو او نړیوال ټولنې شغ وکړ چې د افغان ژورنالیستانو او رسنیو ملاتړ زیات کاندي، ځکه چې په افغانستان کې پر هغوی حمله، ځورول، سانسور او سخت محدودیتونه دوام لري. د ژورنالیستانو د سیمه ایزې ټولنې له طالبانو په کلکه خوشتي چې د مطبوعاتو ازادي رعایت او په افغانستان کې د ټولو ژورنالیستانو خوندیتوب او امنیت ډاډمن کړي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې د جنوبی اسیا د رسنیو د پیوستون شبکې اعلامیه خبره کړې ویلي، لکه چې د 2021 د اگست په 15مه طالبانو کابل نیولې، د افغانستان رسنۍ په خپل تاریخ کې تر ټولو له تیاره کال سره مخامخ شوي. د رسنیو د حقونو سرغړونې په دراماتیک ډول ډېرې شوي، په رسنیو بندیزونه لګول شوي، د رسنیو عواید کم شوي او په نتیجه کې د رسنیو کارکونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا ټولنه وای طالبانو د 2021 د اگست په 18مه په خپل لومړنۍ خبري خوانډه کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د ښځو د حقونو د ملاتړ خبره کړې وه، خو عملاً په تیر یو کال کې بریدونو، ځورونو، ګواښونو، وشنو، قانوني محدودیتونو او د رسنیو بندولو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د راپور له مخې د 2021 د اگست له 15مې څخه د 2022 د جون تر 15مې پورې د رسنیو د حقونو 103 اویا سرغړونی مستند شوې دي. د دغو سرغړونو په منځ کې د 122 خبريالانو نیونی، اته 50 ناوړه چلندونه او د 3 دیش غواښونو موارد شامل دي. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له وروستي سروې سره سم د خبريالانو خلاف سرغړونې شاوخوا شپږ اتیا سلنه د طالبانو له لوري شوې دي. سروې ویلي چې اقتصادي بحران هم د افغانستان رسنیو ته سخت زیان اړولی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام لرو. د بیولوژي مضمون په کې تدریسيږي. له رادیو غانو مو مخوري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. دا راپور وروسته راځي، خو اوس به واورئ چې د طالبانو د بیا واکمنۍ له یو کلنۍ سره سم په کابل کې یو شمېر افغان میرمنو له ښځو سره د طالبانو د کړنو په وړاندې په سرپټو ځایونو کې پرون اعتراض کړی دی.
دا په سرپټو ځایونو کې د معترضو میرمنو غږونه دي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې له ښځو سره د طالبانو حکومت په کړنو اعتراض کړی. دا میرمنې چې ځانونه د افغانستان د ښځو یووالي ټولنې له بینوا ښځو د ملاتړ غورځنګ او د مبارزو او مخکښو ښځو د غورځنګ غړي ګڼي، د طالبانو د بیا واکمنۍ له یو کال پوره کېدو سره اعتراض کړی. د افغانستان د ښځو د یووالي ټولنې بنسټ ایښودونکي فرزانی ایوبی د دې اعتراضونو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا چې مخکې ورځ مو اعتراض وکړ او زموږ مخ یې ونیوله، نن مو په سرپټي ځای کې اعتراض وکړ او له نړیوالې ټولنې مو وغوښتل چې د طالبانو ترهګره ډله په رسمیت ورنه پیژني، په دې خاطر چې په تیره یو کال کې یې د نجونو ښوونځي تړلې دي، ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او دوی ته ډېرې ستونزې جوړی شوی دی.
دا وای تر هغه به دوی په سرپټو ځایونو کې خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي چې خپل اساسي حقونه تر لاسه کړي. دا میرمنې وای د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو سره ولسواکي پات ته رسیدلې، د بشري حقوقو ارزښتونه له پامه غورځول شوی، نجونې له زده کړو منه شوی، د دولت خزینه کارکونکي له دندو لرې شوی، خلک بېوزله شوی او ښځې او ماشومان شاقه یا سختو کارونو ته مجبور شوی دي. د معترضو میرمنو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره چې څلور مادې لري، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو ستونزو ته د رسیدنې تر څنګ د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او د افغان میرمنو له مشروع حقونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې د دې اعتراضونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې په ځلونو ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي دي. تر دې مخکې د تېرې شمې په ورځ هم یو شمېر میرمنو په کابل کې لاریون کړی و او د طالبانو له حکومته یې د خپلو حقونو غوښتنه کوله، خو د دې لاریون ګډونوالي وایي چې د دوی اعتراض ته په مرمیو ځواب ورکول شو او تاوتریخوالی ورسره وشو. هغه یې دا چې طالبان یې ردوي. بلخوا د یک شنبې په ورځ یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو او په بهر کې میشتو افغان میرمنو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اګست 15مه د افغانانو لپاره توره ورځ بللې وه او د طالبانو په یوه کال کړنو یې نیوکه کړې وه. د یادونې ده چې د دوشنبې په ورځ کابل ته د طالبانو د بیا راتګ یو کال پوره شو او د طالبانو حکومت دا ورځ د خپلواکۍ او د خپلې بریا د ورځې په توګه ونمانځله.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي له هغه وروسته چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي، د افغانستان اقتصاد په تیرو دولسو میاشتو کې 500 میلیون ډالر زیان کړی. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې واوري.
سمین غوښتل سکل خپل ښوونځی پای ته ورسوي او د لوړ زده کړو وروسته له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، خو پر نجونو د طالبانو له لورې د ښوونځیو تړل کېدل نوموړي خپلې راتلونکې ته ناهیلې کړې او کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې.
زه د ملکه سرایا په ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټر راسم، د دې لپاره چې ما ورور نه درلود او غوښتل مې په راتلونکي کې له پلار سره د کور په اقتصادي مسایلو کې مرسته وکړم، خو له هغې ورځې چې ښوونځي وتړل شول زه او پلار مې ډېر ناهیلي شوي یو.
کرشمه هم چې د کابل ښار اوسیدونکي ده له ورته حالت اندېښنه لري. نوموړی وایي د نجونو په وړاندې د ښوونځي ژر تر ژره پرانستل شي.
زه په دولسم ټولګي کې وم چې ښوونځي وتړل شول. زه غواړم چې ښوونځي زر تر زره خلاص شي، تو درس ووایم او د افغانستان راتلونکي لپاره یو تکړه ډاکټر شم.
په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یونیسف په تازه راپور کې ویلي، ورسته له هغې چې ښوونځي د افغان نجونو پر مخ تړل شوي، د افغانستان په ناخالص عوایدو کې 2.5% کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوي له هغې ورځې راهیسې چې نجونو ښوونځیو ته نه ځي، د افغانستان اقتصاد 500 میلیونه ډالر زیان کړی، او که دغه لړۍ همداسې روانه وي او افغان نجونو ته د کار زمینه هم برابره نه شي، د دوی په نشتون کې ښایي د افغانستان اقتصاد په راتلونکو کلونو کې 5 میلیارده ډالره زیان وویني. دغه راپور کې ویل شوي چې په تېر یو کال کې د شاوخوا 3 میلیونه نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او له تعلیم نه محرومه پاتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق استازي اګیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې راپور په اړه وویل، له ښوونځیو د نجونو محروم پاتې کېدل نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې زیاتوي، بلکې د دوی راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي.
د روان کال د مارچ میاشتې په 23مه د نجونو د ښوونځیو په تړاو پریکړه ټکان ورکوونکې وه او د ژور خفګان مسله ده. دا پریکړه نه یوازې دا چې دوی له تعلیم لرې پرېږدي، بلکې د دوی لپاره نورې ستونزې لکه له دوی څخه ناوړه استفاده، جبري ودونه او د دوی قاچاق ته لار پرانیسي. زموږ اوسنی تحلیل دا ښیي چې دې پریکړې د افغانستان د ناخالص عوایدو په برخه هم اغیز کړی.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د سقوط وړاندې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان چې نجونې او هلکان پکې شامل دي له ښوونځیو محرومه پاتې و، خو په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د 3 میلیونه نورو نجونو محروم پاتې کېدل، شاقه کارونه، جبري ودونه او روغتیايي ستونزې د دوی ژوند نور هم ګواښي.
ومورېدل چې د طالبانو پر اتاک سره افغان میرمنې له دندو منه او نجونې له زده کړو محرومې شوې دي. په دې اړه باندې افغانانو او په افغانستان کې افغانستانه بهر نړیوالو بنسټونو په وار وار اندېښنې ښودلې، خو طالبانو لا په دې اړه ښکاره ځواب نه دی ورکړی. دوی ژمنه کړي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به خځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو دغه اجازه په ځنډ نیوکې دي. دا چې طالبان د ژمنې څه وخت عملي کوي او که چیرته عملي نشي پایله به څه وي، په همدې اړه زموږ همکار فریدې سیال د مدني ټولنې له فعال ماریا توتخیل سره خبرې کړې.
د دې امارت کال پوره شو، یو کال وړاندې همدې ورځ د نجونو په مخ د خوندو دروازې هم وتړل شولې، او هغه مېرمنو چې په دولتي دندو باندې بوختې یا په خصوصي دفاترو کې یا په انجوګانو کې هر برخه کې چې وي، هغه په مخ هم د کار ځایونو دروازې وتړل شولې. هغه ته دا هیله ورکړل شوله چې نظام بدل شوه دا یو هفته یا میاشت وخت لري دوباره به هر څه نارمل شي، ولی هغه څه ونه شول. او د طالبانو اکثرو چارواکو هم وخت په وخت ژمنې کړې وې چې لس ورځې بعد، شل ورځې بعد، میاشت بعد، په دې کې کال پوره شو. نو د دوی هغه ژمنې چې دوی کولې هغه یو هم دوی سر ته ونه رسوله. چې دوی په یو کال کې په دې ونه توانېدل، نو زه فکر نه کوم چې د دې وروسته هم چې دوی کومې ژمنې کوي د مېرمنو د حقوقو په اړه، د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې، د تعلیم یا هر برخه کې، فکر نه کوم چې دوی هغه عملي کې. ولې چې کال وړاندې محیط آماده و، درسي نصاب هر څه په خپل ځای و، دفاتر په خپل ځای و، همغه په پښتو استادان اکثر په وطن کې ول، یعنی کېدای شي چې بیرته غلط را کنټرول شوی وي. یو کال یو ډېر اوږده وقفه ده، او اکثر خلک هغه د مکاتب به استادان هم د دې لپاره چې هغه دا احساس وکړي چې د اولاد آینده په وطن کې د خطر سره مخ ده، چا ایران ته مخ وکړه، چا پاکستان ته مخ وکړه، او که چا ډیر غټ امکانات درلودل د دې دواړو ملکونو څخه هم بهر ولاړل. نو اوس یو کال وخت یو اوږد واټن ده، امکانات هم ډیر ضعیف کاریږي. زه فکر نه کوم چې دا وعده بیا سره پوره شي او یا ډیر زر نجونې خپلې غوښتنو ته ورسیږي.
ماریا جانې، په لنډو ټکو کې راته وایي، دغه وضعیت مسؤل څوک ده، او که چیرته دوی زور نکړي دغه آینده کې به موږ لکم سرنور سره مخامخ کیږو؟ ډېر لنډ
مسؤول په اول قدم کې زموږ خپل دغه دولت دی اوسنی په افغانستان کې، او په دوهم قدم کې نړیوال دي چې ډېر به وخت یې د افغانستان جوړ نظام یو بل داسې نظام ته په لاس کې ورکړو چې واسل آماده وو چې عدالت کنټرول کړي.
مدني فعال ماریا توتخیل و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
جوان
تریکاسا پولیس موجود شوی دی
تا کارو سرشتنه هبا چې تا کار مریض راغی.
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوسم تاسو پیغامونه.
من محمد نور دی د غزنی دی ولایت ګلان رول سوالی درسنی ک منطقه دلته ډیر شدید بارانونه دی، خلکو کورونه او چپاکلو، خلکو ته توانونه ورسول. حکومت چې هله د چې موږ سره کومک وکي، بیخي بارانونه شدید دی، بیخي بدل دی، بیخي وضعیت خراب دی. د شپې 12 بجې ولا دغه سیلابونه دی، ټول خلک سره په منډو ولو، بیخي ډیر اوبه راغلی دي، ډیر مشکلات یې رسولې دي. خلکو چې دا زراعت او چې ولو دا ټول خارې دا ولاړه، ټول اوبه سره یوړلو. موږ له حکومت هله ده چې موږ ته زر تر زره کومک ورسوي. نو ازادي راډیو چې ډیره مننه کوو چې موږ پیغام یې همیشه نشر کړی ده.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلې د غرفو بازار سیمه ده، او دا بازار کورې تاسو چې دا ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړی دي، رختونه دوکانونه وړی دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
سلامونه بخت الله بغدادی یم. د افغانستان اوسنی نظام یا اسلامي امارت ته په کار ده چې خپلو پالیسیو او کړنلارو کې تغییر او لسره فکر وکړي، ځکه موږ شاهدان یو چې تیر یو کال هیڅ یو نړیوال هیواد د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په کار بداوي چې د خپل ځان د لا غختلتیا او د افغانستان د مظلوم ولس د لا کړېدا د مخنیوي څه الارم پیدا کړی وي، باید خپلو پالیسیو کې نرمښت وښیو او د افغانستان د ولس لپاره لنړیوالو سره تعامل وکړو. دا به فکر کوم ته ټولو مؤثره او مفیده لاروي چې د افغانستان د خلکو لپاره به دوی تر سره کړی وي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
اوریدونکو دویمنی مای